و خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشید.
خیر افغانستان په وخت د شپې نه هوجوشي تاسې ازادي رادیو ته غوږ کیست مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب تلل شو خبرونه د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملالې یوسفزۍ د اسلامي ودونو له مشرانو څخه غوښتل چې د افغانستان د طالبان حکومت ته مشروعیت ور نه کړي او د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر زده کړو د بندیزونو پر وړاندې غږ پورته کړي. هغې چې نن یکشنبه د اسلامي همکارۍ سازمان له لورې په اسلام آباد کې جوړ شوې په غونډې ته وینا کوله د اسلامي ودونو له مشرانو غوښتل چې د دې بندیزونو د ختمولو لپاره له خپلو صلاحیتونو کار واخلي. ملالې یوسفزۍ چې تر دې وړاندې یې هم د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر زده کړو پر محدودیتونو ځلینه وکړي کړي ویلي چې طالبان ښځو ته د انسانانو په سترګه نه ګوري او خپل جنایتونه په دینی او کلتوري پلمو پټوي. د مسلمانانو د نړیوالې اتحادیې سرمنشي او د مسلمانانو علماو د سازمان رئیس محمد العیسی په پاکستان کې د اسلامي همکارۍ سازمان غونډې ته په وینا کې د نجونو د زده کړو مخنیوی وغنده او هغه یې غیر عادلانه او د اسلامي تعلیماتو خلاف وبله. هغه په غیر مستقیم ډول د طالبان لوري د نجونو پر زده کړو بندیز ته اشاره وکړه. ویل چې هغه څه چې حلال دي آرام ګرځولی کبیره ګناه ده. د طالبان حکومت په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې داعش د فعالیتونو په اړه د پاکستان د دفاع وزیر تازه څرګندونې رد کړې دي. د طالبان د حکومت مرستیال وین عبدالله فدرات پرون کورنیو رسنیو ته ویلي چې د داعش ډلې د تمویل، تنظیم او تولید مرکزونه په بلوچستان ایالت او د پاکستان په نورو سیمو کې دي. تر دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه اصف ادعا کړې وه چې داعش او ځینې نور تروریستي ډلې د افغانستان په خاوره کې دننه فعالیت لري. ښاغلی اصف د جمعې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه د ملګرو ملتونو د څارونکو ډلې د راپور ته اشاره کړې چې د ده په وینا د تحریک طالبان پاکستان، القاعده، د داعش د خراسان ولایت څانګې، د ترکستان اسلامي غورځنګ او د ازبکستان د اسلامي غورځنګ په څېر شلو زیاتو تروریستي ډلو په افغانستان کې فعالیت کوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي چې تیر کال په دغه واد کې نږدې 1400 ښځې د غیرت په نوم وژل شوې دي. دغه کمیسیون پرون په راپور کې ویل چې په 2023 کال کې په پنجاب ایالت کې تر ټولو ډېرې ښځې د غیرت په نوم ځینې ناموسي قتلونه بولي وژل شوې دي. په پنجاب کې 1118، په سند ایالت کې 1500، په خیبر پختونخوا کې 250، په بلوچستان کې 19 پیښې ثبت شوې دي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون په راپور کې دا هم ویل شوی چې تیر کال په دغه واد کې پر 1998 پته خزو جنسی تیرای شوی او درې سوه نورو تشدد لاندې وي. د راپورونو همداراز ویلي چې په 2023 کال کې په پاکستان کې دیرش خزې سوزول شوي او په درې څلوېښت نورو تیزاب نشیندل شوي. د کالیفورنیا اطفایی یو مسؤول وایي چې که څه هم د لاس انجلس د پسیفیک په سیمه کې 10% اور کنټرول شوی، خو دا اور د ښار لویدیز منډویل کانوین سیمې ته غځولی او ویره شته چې برنیت ووډ ته هم مخبور شي. برنیت ووډ لوکسه سیمه ده چې ګڼ شمېر مشهور شخصیتونه پکې ژوند کوي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلای شئ. د انجنونو پر تعلیم د بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه
کېدای شي چې د دیني علومو او د اسلامي هېوادونو دا خبرې کېدای شي چې د نورو خلکو په تله باندې ډېره اغېزه وکړي. که چېرې دا دوی ومني نو کېدای شي چې د نجونو مکتبونه ایله سي. د نورو خلکو په پرتله دیني علومو خبرې ژر ځای ته رسول کېږي.
پاکستان کې د افغان کډوالو د ویزو ستونزې
موږ لس ویزې نن اکسپایر شوې ورکړې مې دي په ډسمبر کې اپلای مې کړه.
او پکتیا کې د باور وریدو ته د کارنګرو خوشالي
پسونو دی فور ډیره غټه لري او همدارنګا ځنګلات دی.
په اسلام آباد کې البته په خبرو کې نور پرونه هم درته لږ ازادي سره وسی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان کانفرنس د دوهم ورځ د افغان نجونو د زده کړو د حقونو په اړه خبرې وشوي او ګډونوالو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې پر افغان نجونو د تعلیم بندیزونه دې لغوه کړي. نور هلې د فیروز عزیزي په راپور کې
د اسلام آباد په قربتوب د نړۍ د مسلمانانو د ټولنې لولوري په اسلامي ټولنه کې د نجونو د زده کړو په اړه دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده او ګډونوالو یې د جنسیتي توپیر پرته د نجونو د زده کړو په ګډون په بېلابېلو حقونو ټینګار وکړ. د دې غونډې یوې ګډونوالې او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې او د نجونو د زده کړو د حقونو فعالې ملالې یوسفزۍ د طالبانو پر حکومت نیوکه وکړه او ویل چې طالبان ښځې انسانانې نه ګڼي او په خبره یې نجونې یې له کلونو راهیسې له زده کړو بې برخې کړي دي. د ازادي راډیو د مشال څنګه د راپور لمخې ملال یوسفزۍ د غراس په ښکاره ډول وویل چې طالبانو د نجونو په ګډون په افغان ښځو هم لسګونه بندیزونه او قوانین وضع کړي چې په خبره یې ښځې له خپلو بېلابېلو حقونو بې برخې کړي دي. نوموړي د طالبانو له حکومته د نجونو پر زده کړو د بندیزونو د لرې کولو غوښتنه وکړه. دا غونډه پرون شنبه پیل شوې وه. د دې ناستې په پای کې خبرې شوې اعلامیه کې د نجونو د زده کړو او د ښځو د حقونو په اړه ولس بېلابېل وړاندیزونه شوي او ګډونوال سازمانونه او هېوادونه یې پر عملي کولو مکلف کړي دي. له جنسیتي توپیر پرته د نجونو زده کړې پر ملي او نړیواله کچه او د نجونو د هر ډول دینی او عصري ښوونې او روزنې د معیارونو لوړول د ښځو او نجونو د زده کړو او حقونو لپاره د نړیوالو پر مرستو ټینګار د بېوزلۍ جګړو او ټولنیزو ننګونو له امله له زده کړو پاتې نجونو لپاره د زده کړو فرصتونو برابرول د وړیا تحصیلي بورسونو په پام کې نیول د نجونو د زده کړو د اهمیت په اړه د پوهانو عالمانو امامانو او مشرانو له لارې د پوهاوي کمپاین او تعلیمي پروګرامونو پیلول د دغه اعلامیې له مهمو ټکو دي. په دې اعلامیه کې اسلامي هیوادونو ته سپارښتنه شوې چې د دوی په خبره د هغو افراطي افکارو فتواو او کړنو په اړه پوهاوی ولري چې د ځینو ټولنو له دودونو راولاړیږي او د نجونو د زده کړو پر وړاندې خنډ ګرځي. په دې اعلامیه کې له ټولو اسلامي هیوادونو او سازمانونو غوښتل شوي چې د سالمې ټولنې لپاره د نجونو د زده کړو ملاتړ وکړي. خو افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې په کې نجونې او ښځې ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تګ راګرځول شوي دي. که څه هم طالبانو ته هم په دې ناسته کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه خو دوی پکې ګډون نه و کړی. د دې ناستې په لومړۍ ورځ یعنې پرون شنبه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د یونما مشري روزا او تنبای وه هم د افغان نجونو پر زده کړو د بندیز په اړه اندېښنه وښوده او د دې ناستې له ګډونوالو سازمانونو استازو یې افغان نجونو ته له بېلابېلو ممکنو لارو د زده کړو د فرصتونو برابرولو غوښتنه وکړه. په دې غونډه کې د نړۍ د مسلمانانو ټولنې رابطه العالم اسلامي لولوري په مسلمانو ټولنو کې د نجونو زده کړې ننګونې او فرصتونو تر سرلیک لاندې جوړه شوې وه چې د دغه سازمان مشر محمد بن عبدالکریم عیسا ټینګار وکړ چې په اسلام کې د نجونو پر زده کړو بندیز نشته. په دې غونډه کې د نړۍ د مسلمانانو ټولنې اسلامي همکاریو سازمان او آی سي ملګرو ملتونو نړیوال بانک استازو مذهبي مشرانو او د زده کړو د حقونو فعالانو او د پاکستان د حکومت د لوړ پوړو چارواکو په ګډون نږدې 40 اسلامي هیوادونو او 150 غیر دولتي سازمانونو استازو پکې ګډون کړای و. له زده کړو راګرځول شوی افغان نجونې او د ښځو د حقونو فعالانې دا ډول نړیوالې ناستې د دوی د برخلیک په اړه مهمې بولي او د دوام غوښتنه کوي. دوی ټینګار کوي چې نړیوال په ځانګړې توګه اسلامي هیوادونه دي د نجونو او ښځو د تعلیم په برخه کې د بندیزونو لرې کولو لپاره پر طالبانو فشارونه وارد کړي. د کندهار ولایت اوسیدونکي او د 11 ټولګي زده کوونکي پښتانه چې اوس له زده کړو محرومه ده ازادي راډیو ته وویل
دا خبرې کېدای شي چې د نورو خلکو پر تله باندې ډېره اغېزه وکړي. که چېرې دا دوی ومني نو کېدای شي چې د نجونو مکتبونه ایله شي.
د ښځو د حقونو فعاله ماریا نوري بیا وایي دوی دې له طالبانو سره خپلې ډیپلوماتیک اړیکې پر نجونو او ښځو د دوی د لګول شویو بندیزونو په لرې کولو مشروطي کړي.
نشست کې شورا اسلامي د اسلام آباد میتنه
په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو او ټولنو دا ناسته او دوام یې کولای شي د افغان نجونو د زده کړو برخلیک کې بدلون لپاره یو ستر فرصت ووسی. دوی باید پر طالبانو ټینګار وکړي چې د نجونو د زده کړو بندیزونه د لرې او واضح دي کړي. د زده کړو حق نه یوازې انساني حق دی بلکې په اسلام کې ستر ځای لري. که اسلامي هیوادونه غواړي چې دا ډول ناستې اغېزناک وي باید پر طالبانو ډیپلوماتیک او اقتصادي فشارونه وارد کړي. لکه دوی د خپلې اړیکې له طالبانو سره د نجونو او ښځو د بندیزونو په لرې کولو کې
په ګاونډي هیواد پاکستان کې دا ناسته داسې مهال جوړه شوې وه چې طالبانو د افغانستان د بیا واک ترلاسه کولو وروسته په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه او حتی په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی. ښځې په ټولو غیر دولتي موسسو او ادارو کې کار کولو منع کړي او د دوی د عامه ژوند په بېلابېلو برخو یې هم ګڼ محدودیتونه لګولي دي چې وخت نا وخت یې نړیوال په غبرګونونو کې بېلابېلې څرګندونې نیوکې او ناستې کوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
با ایران که دفغان خبر اعلان آده بشری قونو ده مدافعانو اطلاف لی ایران اغوختی چه لده هواده لی خطر سر دمخ افغانانو دستلو لده ودروی. ده اطلاف غورو ده غوختن پرون پا تیران که ده ویغونی پر محال لنریوال بنسوچون وکره. نور جزیه ده اکرام لی اکرام پراپور که.
په داسې حال کې چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او جبري شړلو لړۍ لا هم روانه ده، په دغه ښار کې یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې دغه هیواد د دوی د ویزو تمدید بند کړی، خو د پاکستان حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. په پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو افغان خبریال چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
په دسمبر کې اپلای مې کړی، هغه یوه میاشت هم پوره سو سوایسي نه راوځي، که یوې میاشتې هم راوته یې ما اخیستې.
یو شمېر دوی ادعا کوي چې په ځینو مواردو کې یو شمېر کډوالو ته د ډېرو پیسو په بدل کې یوازې د یوې میاشتې ویزې ورکړل شوي چې مخکې به شپږ یا د دریو میاشتو په مخه ورکول کېدې. په اسلام آباد کې میشت یو بل افغان سیدالله ازادي راډیو ته وویل
ویزو د تمدید یا ایشو کولو پروسه درولې ده، او که چیرې کومه ویزا هم ایشو کړي نو د یوې میاشتې لپاره راځي، چې دا د افغان مهاجرینو لپاره ډېره سخته ده. نو کله چې ویزا ایشو نه شي یا صادر نه شي نو طبعا سیډري په زرګونو افغان مهاجر به د پاکستان د قانوني اسنادو د نه لرلو په بهانه به د دغه ملک نه به افغانستان ته بیرته ایستل کیږي.
دا افغان کډوال وایي د تیر کال د نومبر میاشتې راهیسې چې دوی د ویزو د تمدید غوښتنه کړې، خو په خبره یې د ځینو د تمدید غوښتنه رد شوې او د ځینو لا هم په نامعلوم وضعیت کې ده. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم دغه ستونزه تاییدوي او وایي که د ویزو د تمدید مسله همداسې پاتې شي نو لرې نه ده چې په لنډه موده کې دلته میشت ټول افغان کډوال د ډیپورټ له ګواښ سره مخ شي. د دې شورا مشر میوند عالمی افغان ازادي راډیو ته وویل
که دا ویزې تمدید نه شي د مهاجرینو مشکلات بیخي ډېر زیاتېږي او ټول مهاجرین له ډیپورټ سره مخ کیږي، چون همدغه تمدید د ویزې ده چې دلته اکثرا مهاجرین دغه قانوني اسناد لري. نو که دا ویزې تمدید نه شي زه متيقن یم چې په جریان د یوه یا دوه یا درې میاشتو کې به د نهایي شپږ میاشتو کې به د ټولو مهاجرینو ویزې اکسپایر شي او ټول مهاجرین به چې په لکو یا په میلیونو مهاجرین دي دا به له ډیپورټ سره مخ شي.
افغان کډوال په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لالي ادارې یو ان ایچ سی آر او نړیوالو بنسټونو غوښتنه کوي چې د دغه هیواد په حکومت فشار راوړي څو په دې هیواد کې د میشتو افغان کیس لرونکو ویزې تمدید کړي، ځکه دوی وایي که د ویدو موده یې پای ته رسیږي او افغانستان ته ستول کیږي نو هلته یې ژوند له خطر سره مخ دی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د روان 2015 کال له پیل راهیسې د پلازمینې اسلام آباد په بېلابېلو سیمو کې د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او ستنولو لړۍ تیزه کړې ده. که څه هم لا معلومه نه ده چې د روان کال له پیله څومره افغان کډوال د پولیسو له لورې نیول شوي، خو تېره اونۍ په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت په یوه اعلامیه کې د جنورۍ له لومړۍ نیټې راهیسې د نیول شویو افغانانو شمېر 800 کسان ښودلی و چې د سفارت په ټکو د قانوني اسنادو درلودونکي هم پکې وو.
یو شمیر موټر چلوونکي وایي په سړو ورځو او درنو واورو کې دوی په طوفاني واقع د ساتون لپاره یا آن یو شپه ورځ له مسافر سره په لویو لارو کې بند پاتې دي او له ډېرو ستونزو سره مخ سوي دي. نور چې زیات سنه ککړ په راپور کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې هر کال د هوا په سړېدو سره درنه واوره، واوره ښویېدنه یا برف کوچ او سخت طوفانونه په لویو لارو کې د موټر چلوونکو او مسافرو لپاره ستونزې رامنځته کوي. یو شمیر موټر چلوونکي په لویو لارو په داسې حالاتو کې د بند پاتې کېدو کیسه کوي. پرویز چې د کابل مزار شریف په لویه لاره موټر چلوي وایي دوه کاله وړاندې چې د سفر د اړتیا وړ توکي د واورې او طوفان په ورځو له ځانه سره نه درلودل، د سارنګ په لویه لاره له ستونزو سره مخ شو او د زنځیر یا چین د نه درلودو له امله خپله دی او موټر یې زیانمن شول.
دو سال قبل بود که از کابل طرف مزار شریف می رفتم.
دو کال وړاندې د مزار شریف خواته روان وم. سالنګ کې واوره ورېدلې وه، د دې لپاره چې زنځیر مې نه درلود ډېرې ستونزې مې ولیدې. داسې وضعیت و چې خلکو یو بل سره مرسته نه کوله. تونل ته لا نه هم رسېدلی چې موټر وښوید او هم ماته زیان ورسېد هم موټر ته. دا زما یوه ترخه خاطره ده.
اوګور شدم موټرم ته اوګور شد. بسیار سفر یک خاطره بد از دارم.
خو یو شمیر موټر چلوونکي چې کلونه په لویو لارو د موټر چلولو تجربه لري وای موټر چلوونکي باید داسې حالاتو کې د سفر پر مهال له ځان سره ټول اړین وسایل او امکانات ولري څو له ستونزو سره مخ نه شي. سمیع الله چې 15 کاله کېږي د کابل کندوز پر لویه لاره یو مسافر وړونکی موټر چلوي ازادي راډیو ته وویل
مشکلات های اخباندی
د یخ واوري او طوفانونو ستونزې ډېرې دي، په ځانګړې توګه د سالنګ په لویه لاره کې. نو موټر چلوونکي باید شاین د تیلو بشپړه ټانکۍ، د اړتیا وړ امکانات او یو شمېر خوراکي توکي ولري. امکان لري چې کله د یوې شپې ورځې لپاره ودرېږي، د هوا پمپ درلودل هم اړین دي. امکان لري ټایر پنچر شي، هغه باید نوي او سپنجي ټایرونه هم له ځان سره ولري.
ځینې مسافر وړونکي شرکتونه د بیلچې، د موټر کاګلو کیبل او د ورته نورو وسایلو په درلودو هم ټینګار کوي او د لومړنیو طبي مرستو د وسایلو درلودل هم ډیر اړین ګڼي. دوی وایي چې دا وسایل د ترافیکي ګڼې ګوڼې، واورې او سختو طوفانونو پر مهال د موټر چلوونکو سره مرسته کوي چې په اسانۍ سره خپل مسافرین له ستونزو وژغوري. عبدالقهر ستاری د یو مسافر وړونکي شرکت رئیس دی چې د کابل شمالي او شمال ختیځو ولایتونو په لین کې فعالیت کوي. د ټینګار کوي چې د دې ټولو وسایلو د درلودو سربیره موټر چلوونکی باید د موټر چلولو ښه مهارتونه ولري او د سفر په ټولو برخو کې مسلکي روزنه ولري. نوموړی د طالبانو پر حکومت او خصوصي سکتور غږ کوي چې موټر چلوونکو ته د اړینو مهارتونو د زده کړې زمینه برابره کړي.
په نورو هیوادونو کې انستیتیوتونه لولي څو ډریور شي، خو په افغانستان کې د ترانسپورټ وزارت لخوا د انستیتیوتونو نه دي جوړ شوي. موږ یوه اونۍ وړاندې هم د سوداګرۍ خونې ته ورغلو او وړاندیز مو وکړ چې داسې انسټیټیوټونه جوړ شي تر څو موټر چلوونکي تجربه پیدا کړي او یو څه زده کړي. انسټیټیوټ زده کوونکو ته د تودوخې او یخنۍ په اړه ټول شیان تدریس کوي او دوی تجربه ترلاسه کوي.
سکل د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو سره د کابل او همدارنګه د ولایتونو له مرکزونو سره د ولسوالیو مواصلاتي لارې څو ځلې د سختو واورې او طوفانونو له امله تړل شوي چې موټر چلوونکي او مسافر یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د طالبانو حکومت د فواید عامې وزارت له ښاریانو او موټر چلوونکو غوښتي چې د لویو لارو په ځانګړي ډول له سالنګونو د تېرېدو پر مهال ژمني تجهیزات له ځان سره ولري او د ترافیکي قوانینو په رعایتولو د زنځیر یا چین په کارولو او د دغې لویې لارې د مسؤلینو د لارښوونو په مراتولو سره خپل ځان خوندي کړي.
د افغانستان د کرکټ د ګڼو مخکښو لوبغاړو په ګډون یو شمېر نویو ځوانانو ته هم تازه په سوداګریزي لیکونو کې د لوبېدو چانس ورغلی دی. نور جزئیات د بختر سایل په ریپورت کې.
د افغانستان د کرکټ اکثریت لوبغاړي اوس مهال په دریو مهمو سوداګریزو لیګونو کې په سیالیو بوخت دي. دغه سوداګریز لیګونه د بنگلاديش، سویلي افریقا او عربي متحده اماراتو اړوند دي. د بنگلاديش لوري سوداګریز لیګ چې د تیر زیږدیز کال د دسمبر په 10 نیټه پیل شوی، د راتلونکي فبروري میاشتې تر 8 نیټې به دوام ولري. په یاد لیک کې امیر حمزه اوتاک، فرمان الله ساپای، محمد نبی ساحل، سمیع الله شینواره، درویش رسولي او زبید اکبري د بیلابیلو لوبډلو لخوا غوره شوي دي، خو تر دې دمه درویش رسولي او زبید اکبري د لوبېدو چانس نه دی ترلاسه کړی. دغه راز د سویلي افریقا سوداګریز لیګ چې د اس ای شلوریز لیګ په نوم یادیږي، د جنوري په 9 نیټه د شپږو لوبډلو ترمنځ پیل شوی او د فبروري تر 8 نیټې به دوام لري. په دې لیګ کې مخکښ افغان لوبغاړی راشد خان بیا د مایکیپ ټاون لوبډلې لوبډل مشر دی او ورسره دوه نور افغان لوبغاړي عظمت الله عمرزی او صدیق الله اتل هم انتخاب شوي دي. همدارنګه مجیب الرحمن د پارل رایلز، رحمان الله ګربز د پریټیریا کیپیټل، نور احمد او عبدالحق بیا د ډاربن سوپر جاینټس په لوبډله کې غوره شوي دي. د عربي متحده اماراتو اړوند نړیوال شلوریز لیګ سیالۍ بیا د روانې جنوري میاشتې په 9 نیټه د شپږو لوبډلو ترمنځ پیل شوي دي او د راتلونکي فبروري میاشتې تر 9 نیټې به وغځیږي. په دې لیګ کې هم د افغانستان د ملي او کورنیو لوبغاړو ډلګۍ په لوبو بوخته ده چې بیلابیلو لوبډلو پیرلې دي. دغه لیګ چې د انټرنیشنل شلوریز لیګ په نوم له تیرو دریو کلونو راهیسې ترسره کیږي، د افغانستان لوبغاړو له ډلې نجیب الله زدران، ګلبدین نایب، شرف الدین اشرف، ظاهر خان، ابراهیم زدران، فرید ملک، فضل حق فاروقی، علامه محمد غزنفر، وقار سلامخیل، کریم جنت او وحید زدران بیلابیلو لوبډلو انتخاب کړي دي. تر دې دمه د یادو لیګونو په دوام کې رحمان الله ګربز په خپل لومړۍ سیالۍ کې نهات یا منډې کړې وې چې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې ګټلې وه. دغه راز نوین الحق او نور احمد هم د خپلې لوبډلې په ګټه کې مهمه ونډه لوبولې وه. همدارنګه ګلبدین نایب هم په خپلې لومړۍ سیالۍ کې د دریو لوبغاړو سوځولو له امله د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه ګټلې او په همدې سیالۍ کې بیا فضل حق فاروقي پنځه لوبغاړي سوځولي وو چې د انټرنیشنل سوداګریز لیګ په تاریخ کې غوره توپ اچونه وه. د ویلو ده چې اوس مهال د کرکټ بشپړ غړیتوب لرونکي اکثریت هیوادونه شلوریز، لسوریز او سلبالیز سوداګریز لیګونه ترسره کوي چې له اقتصادي پلوه یې د لوبغاړو په ژوند کې ډیر مثبت بدلون راوستی دی.
د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا د لاس انجلس په زینو برخو کې د اور مخنیول شوی خو زینو نور برخو ته د اور لمبي خپرې شوې دي. د اور د زینو مشهور څیرو سوميلیونونه ډالري کرونه هم سوځولې دي. تفصیل پر راپور کې
د کالیفورنیا د اطفایې یو مسؤول وایي چې که څه هم د لاس انجلس د پاسیفیک پالیسیډز په سیمه کې یولس سلنه اور کنټرول شوی خو دا اور د شارل ویډیس منډویل کانیون سیمې ته غځېدلی او ویره شته چې برنټ اوډ ته هم خپور شي. برنټ اوډ یوه لوکس سیمه ده چې ګڼ شمېر مشهور شخصیتونه پکې اوسي. د لاس انجلس په شتمنه سیمه پاسیفیک پالیسیډز کې د اور وژلو پراخو عملیاتو د شنبې تر ورځې پورې دوام درلود، ځکه چې دغه اور د شپې په اوجدو کې شاوخوا 400 هکتار نوري ساحه تخپور شوی وو. په ورته وخت کې د دې ځای اوسیدونکو ته خبرداري ورکړل شوې چې په راتلونکو 2 ساعتونو کې ممکن د هوا شرایط نور هم خراب شي او اور لا پسې وغځيږي. د لاس انجلس د شاروال رابرت لونا په وینا یو 16,000 نورو کسانو ته هم خبرداري ورکړل شوې چې کېدای شي د خپل کورونو پریښودو ته اړ شي. د سه‌شنبې لورځ راهیسې د لاس انجلس شار په بیلابیلو برخو کې د شپږو اورونو په پایل کې لشتر لږه شپږ کسان مړه شوي او لس زره ودانۍ ویجاړې شوي یا زیانمنې شوي دي. اټکل کېږي چې لشتر لږه 14 کسان لا هم ورک وي. په سوځېدلو کورونو کې ډېر قیمتي کورونه شامل دي، له هغو مشهورو شخصیتونو یا سلبریټیانو څخه چې خپل کورونه یې له لاسه ورکړي، پاریس هیلټن او همداراس لیټون مستر او ادم پرودی یادولی شو چې څو ورځې وړاندې د ګولډن ګلوب مراسمو کې ګډون کړی و. تات هاپکنز چې د کالیفورنیا د اور وژنې یو چارواکی دی په یوه خبری کانفرانس کې اعلان وکړ چې دې اور تر اوسه 8,900 هکتار ځمکه سوځولې ده. د راپورونو له مخې د سانتا انا شدید بادونه چې اورونه لا زیات تیز کړي وو د جمعې په شپه کمزوري شول، خو د پالاسیډز اور د شارپل ویډیزه څنډه کې بل لوري ته خپرېده، ځکه چې بادونه د آرام سمندر له لوري چلیدل او د سن فراندو درې ګڼ میشته غونډیو ته ګواښ جوړ کړی وو. د اور چې د لاس انجلس په تاریخ کې تر ټولو ویجاړونکی اور ګڼل کیږي، یو شمېر مینیه په بشپړ ډول په ایرو بدلی کړی دي. د لبړنیو اټکلونو لمخې د دې اورونو له عمله د زیانونو او اقتصادي تاوان اندازه له 15 څخه تر 15 میلیارد ډالر پورې دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د پکتیا کاروانګر په یاد ولایت کې ورستي وورو ته خوښ دي او تم څرګندوي چې نوې لمریز کال به په کرنیز اصلاحاتو ډیر والی راشي. د پکتیا اوسیدونکو ورستي ووري د دې ځای د ځنګلونو په یحیا او وده کې هم ګټور بولي. نور حال د نجیب لال خیل پرې پوره کړي.
د پکتیا اوسیدونکو د یاد ولایت په مرکز او یو شمیر ورسوالۍ کې د واورو په اوره خوخي سرګندوی وایي کچیر پر روان ژمي کې څو واره نور هم واورې او باران نه وشي نو د دوی د کرنیزو حاصلاتو اندازه به ډیره شي. په دودیز ډول په افغانستان او په ځانګړي ډول پکتیا کې خلک په منی کې غنم کوي او کچیر په ژمي کې ور باندې خي واورې او باران نه وشي اوړي کې حاصلات خوي. د پکتیا اوسیدونکو نظام الدین مشال رادیو ته ویل
واورې د فصلونو د فور ډیر غټل لري او هم رنګا ځنګلات دی پر ډیر غټ لري ځنګلونو سره شین کیږي او یغو ترڅنګ وطن د خپل لپاره ډیر غټ لري ځکه چې ووري وشي برنونه وشي شنه غیا را پیدا کیږي او همدارنګ مکمې داشتې جدید دوه کې دغه کوم لال می چیکرل شوی دی غو دی پور اډی رګاټه لري
په پکتیا کې ډیره زمکی للمی او غرونه زنګلیز دی چې د اوبولو چاره همدا واوري او باران ندی چې له همدې لارې کروندګر کرنیز حاصلات لاسته راوړي د پکتیا یو بل اوسیدونکی سراج الحق وایي
غنم چې دی هغه په من میاس کې کرل کیږي نو کله چې دغه دوره کې په دې باندې واوره وسی دغه لپاره یو مناسب بستر جوړي او په حاصلاتو کې عموما د غنم په حاصلاتو کې زیاتوالی راځي
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي دوی د څخاک او کرنیز زمکو په خړو بولو کې د کاریزونو چینو او ساګانو به کاروي ورسته واور سره د دې وبو کچا ډیره شوې ده د پکتیا یو بل اوسیدونکو محب الله ویل
هغه چینه کاریزونه چې لمنځه تللی و چې دوه په حالات کې و بیرته ورسره ژوندۍ کیږي او پات شو د زراعت په برخه کې نو فصلونه بیرته تازه کیږي ان شاء الله چې مخکې 50% شپېته فیصد او دا پر ان شاء الله 100% ته ځانوي ځکه چې وچکالی نه ستاسي وینې خپریمانه واور و شو ان شاء الله بارانونه بوم کیږي او هغه کاریزونه چې وچ و هغه بیرته ډکیدا په حالات کې موږ په کلی کې کاریز او چې دا په حالات کې و چې نو دا دوه درې ورځې کیږي تقریبا او به بیرته زیات شي وي
بل لور ته د پکتیا ولایت د کرنی ریاست مسؤلین هم وایي ورسته واورې به د کرنیزو حاصلاتو د ډیریدو د ځنګلونو د ودې او د ځمکلاندو اوبو د ډیریدو سبب شي د کرنې ریاست د طبیعي ځنګلونو مدیر سیف الرحمن بسم الله ویل
یو ستونزه دغلته په پکتیا کې په ټول افغانستان کې موجوده په پکتیا کې هم موجوده ده چې دلته ځنګلونه په ډیره کم اندازې سره د کوم ځنګلونو چې دي زیات اندازه کته شوی دي او دغه موجوده ځنګلونه چې په پکتیا ولایت کې موجود دي دغه د واور په ساتلو کې ډیر مهم لور لري نو کېدای شي چې زیاتره هغه چینه چې په تیر کلونو کې و چې پرتون کې کلونو کې ژوند دي
د پکتیا ولایت د کرنې د برخې ماهرین اټکل کوي کچیر د ژمې د پایل د واور په شان پراتلون کو دوه میاشتې کې هم لږ او زیات ورښتونه وشي په ټوله کې خای د ولایت کرنیز پیداوار ورسره دې سلنه لوړ شي عموما په منی کې پکتیاوال کروندګر غنم کری چې تر ډیره د حاصلاتو نتیجې په ژمي کې د واورو او بارانو په ورخ پورې تړلې وي
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 11 25 501
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې شمیر میش افغان کډوالې دا کوي چې د پاکستان حکومت دوی د ویزو تمدید بن کړی دی په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم د خبره تاییدوي چې زیات اکرام لکرام پرابور کړي
ل ایران او پاکستان د افغان کډوالو د جبري استلو د بهیر لتیستوب ورسته په ایران کې د افغان خبريالانو او د بشري حقوقو د مدافعانو ائتلاف د دې وضعیت دوام داندېخني وړبللې د دې ائتلاف غړو پرون شنبه په تهران کې په یو غونډه کې د هغو افغان کډوالو د اخلاص د بندولو غوښتنه وکړه چې د دوی په وینا ژوند په افغانستان کې په خطر کې دي د خبريالانو او بشري حقوقو فعالانو د ائتلاف غړي سوریا پایکان په دیاله ازادي راډیو ته وویل
مونږ په جدي ډول له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د جبري ستنونې د لړۍ ودرې د لغواړو له نړیوال ټولنې او ملګرو ملتونو غوښتنه کوو چې له خپلو غوږونو مالوچ لري کړي او د افغانانو غوږونه واوري چې له ایران او پاکستان د اجباري وستلو له خطر سره مخ دي
په تعویض کې د افغان خبريالانو د فدراسیون مسول امید پویا چې د دغه غونډې یو تن جوړونکې او ازادي راډیو سره په خبرو کې یو وار بیا له ملګرو ملتونو او د ایران او پاکستان له دولتونو وغوښتل چې د هغه کډوالو د جبري سلو لړۍ ودروي چې په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخ دي
اخراج اجباري از یک کشور
بزرگ استل پوسانی حالاتو کې د ټولو بشري قاعدو خلاف عمل دی او دغه راز د غونډې توپ لا سل سرغړونه ده موږ له ایران مننه کوو چې افغان کډوالو ته د دې فرصت ورکړی چې په دې هیواد کې ژوند وکړي خو سترې هیله لرو چې په اوسنیو شرایطو کې افغانان په جبري ډول استانه نه کړي
د 2021 کال د اګست له 15مې وروسته په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته د خبريالانو د ښځو او د بشري حقوقو فعالانو د مدني ټولنو استازو او د تیر جمهوري حکومت یو شمیر پوځیانو ایران او پاکستان ته پناه یوړه د مدني ټولنې یوې غړي چې اوس مهال په ایران کې د کډوالۍ شپې سبا کوي، په دې هیواد کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
موږ ټول یو ځای شو او له ایرانه مو وغوښتل چې د هغو افغانانو چې په خپل هیواد کې له خطر سره مخ دي د جبري ستنونې د پریکړې په اړه یو ځل بیا غور وکړي او هغه کسانو ته چې له خطر سره مخ دي په خپل هیواد کې پناه ورکړي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ په وینا په وروستیو کلونو کې په میلیونونو افغانان ایران او پاکستان ته کډوال شوي چې ځینې په دې هیوادونو کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. یادونه وړ ده چې ایران او پاکستان په داسې وخت کې له دې هیوادونو د افغان کډوالو د جبري شړلو بهیر چټک کړی چې په افغانستان کې سوړ ژمی او د خلکو اقتصادي وضعیت په کورنیو سخت فشارونه راوستي دي.
نننی راپرونه واوریدل اوسه خبرونه.